مینا او سلامونه می قبول کئ منور شایم او د مشال ریډیو په یو بل غلای کې تاسو هر کله کوم په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د 10 نه تر 11 بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاس تاسو قربایم نیک پیرځونه می قبول کئ د دې غلای په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث اورېدې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د اسرایل او حماس ترمنځ په غزا کې د اوربند او د يرغملیانو د خوشی کولو موافقه وشوه په پاکستان کې د پولیو یو بل کیس هم مخې ته راغلی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې په روان کال کې په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي د خبرونو تفصیل د اسرایل او حماس ترمنځ په غزا کې د اوربند او د يرغمالیانو د خوشی کولو لوزنامه وشوه دا لوزنامه چې د امریکا قطر او مصر په منځګړتوب وشوه د قطر په سر خار دوه کې لسونه یو خبرو اترو ورسته لاسلیک شوه د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوه کې بیگانه وخت یو خبری غونډه ته ویل چې اوربند به د راتلونکو اتوار په ورځ عملی کیږي دا را د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیگانه ویل چې د اوربند له پیل سره به په غزا کې د بشری مرستو لړۍ توند او يرغمالیان بل خپل کورنوي سره یو ځای شي د دې خبر تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونی ګوتریش هم خبري اعلان وویل ملګري ملتونه تیار دي چې د دې روغې جوړې د عملی کېدو ملاتړ وکړي او له بشمیره فلسطینیانو سره چې لا هم له جګړې کړيږي بشري مرستې وکړي د دې موافقې له اعلان وروسته په تل ابیب کې د يرغمالیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه په غزا کې هم زرګونو خلکو د خوشحالۍ ولمانځلې دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرایلو برید وکړ چې پکې یې د اسرایلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 2010 اسرایلیان ووژل او 251 يرغمل کړل له هغې وروسته اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 46,000 څخه زیات فلسطینیان وژلي امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګره ډله بولي د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشومه پولیو یا ګوزان وهلې ده یادې ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا ملي ادارې تایید کړي چې د ډیر اسماعیل خان په یو ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی ده د پولیو مخنیوي ادارې همدارز وایي چې دغه جنۍ د وینې نمونه د تیر کال د دسمبر په 1.5 لیبارټری تاسوول شوی وي نو ځکه دا پیښه په تیر کال کې حسابيږي چې ورسره په دغه کال کې په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کې نو شمیر 2 تل ور شوې دا راز په تیر کال کې د پړې اسماعیل خان کې د ګوزان یو لسمه پیخه ده د پولیو مخنیوي پروګرام زیاتوي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې د پولیو ویش خیبر پښتونخوا کې دویش سند صوبه کې یو شو پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو یو پیخه ثبت شوې ده پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازنی هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزل او بای لوړې کړې دي د مالی وزارت پرون په اکسپان په اعلامیه کې ویل چې په نړیوال بازار کې د تیلو بایو ته په کتو د یو لیټر پېټرول نرخ سکم 3.5 روپۍ زیاتوي چې ورسره یې نوې بایا 2.54 روپۍ ته رسیدلې ده وزارت دا راز ویلي چې د یو لیټر ډیزل او بایا سباندې 2.5 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ 2.85 ته لوړ شوی دی د یاد وزارت په وینا د پېټرول او ډیزل دا باید د جنوري ل 14 څخه عملی کیږي ل دې وړاندې د پاکستان حکومت د جنوري ل اول نیټه څخه د ډیزل او بایا د لیټر په سر سکم 3 روپۍ او د پېټرول او غیې سباندې 0.5 روپۍ زیاته کړې و تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړه چې روان 2015 کال کې په افغانستان کې تر 15 لک ډیر باشوبان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ د دې یو علت اقلیمي بدلون یاد کړي چې لامل یې کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ته سم خواړه ورکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ریپورت کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 2.9 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال په اګست کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ملګري ملتونه او نړیوالې مرستندویه ادارې وخت په وخت په دغه هیواد کې د خوړو د کمښت او د خراب اقتصادي حالاتو خبرداري ورکوي او بل خبر دا چې د روس د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شنګای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترڅنګ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګیلاوروف پرون په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شنګای غړي هیوادونه د ترهګرۍ له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روس، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت هم مهم وباله. روس، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شنګای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د خبرونو پای د بشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکې، قطر او مصر په منځګړتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اور بند کوي. حماس په یرغملیان خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینیان آزادوي. دا موافقه پرون د قطر په سر خار دوحه کې له سو نویو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوه. د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تل ابیب او غزه کې خوشحالۍ لمانځل شوې دي او تمه کیږي چې له دې سره به د غزې جګړه په مکمله توګه ختم شي. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو د حماس له برید سره پیل شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې واورئ. قطر او امریکا بیگانه وخت اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اور بند او د یرغملیانو د خوشي کولو لوزنامه شوې ده. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الزانی په دوحه کې بیګای وی خبری غونډه ته ویل چې اوربان بعد راتلونکو اتوار په ورځ عملی کیږي. نو موړي هله سرګند کړه چې دواړه خواوې به د لوزنامې په شرایطو باندې عمل کولو ته ژمن پاتې شي او جګړه به ختم شي. دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیګا ویل چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په لوزنامه ډیر مطمئن شوی او دا چې د دې لوزنامې لپاره شوی خبري اترې د ژوند د یو سختو مذاکراتو څخه وي. نو موړی وایي د ډاډ باندې چې د دې لوزنامې دویم پړاو به جنگ په مکمله توګه ختم کړي. جو بایدن زیاته کړه چې د اوربند لپیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ توند شي او یرغملیان به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته هم داراز ویل دا لوزنامه درې پړاوونه لري چې په اولنی پړاو کې د 20 خرزنی اوربند پر مهال به درې دیرش اسرائیلی يرغملیان خوشی کیږي او اسرائیلی ځواکونه به د غزې لګړمیشتو سیمو څخه اوزي. د وای په دې موده کې به د غزې به کورشوي خلک هم خپل کورونو ته ستنيږي. د نوموړي په وینا د دې 20 ورځنی اوربند پر مهال به دا فیصله هم کیږي چې په دویم او دریم پړاو کې به د اسرائیلي يرغملیانو په بدل کې څومره فلسطینی قیدیان خوشي کولی شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ دا لوزنامه د قطر، امریکا او مصر په مزګړتوب وشوه او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته ویلي چې په قاهره کې میشته د درې واړو منځګړو هیوادونو یو ګډه ډله به د دې لوزنامې د شرایطو د عملي کېدو څارنه کوي. د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تل ابیب کې د یرغملیانو د خوشي کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او په غزه کې هم زرګونو خلکو خوشحالۍ ولمانځلې. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان ووجل او 251 یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 46,000 څخه زیات فلسطینیان وجلي دي. امریکې او یورپی ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې په کورما کې له درنیمو میاشتو د تګ راتګ لارې بندې دي او د سیمې لارو د بندېدو له وجې نه یوازې هلته د خوراک خاک تیل او د ژوند نور سیزونو قلت راغلی دی، بلکې په سیمه کې دوایانې هم نشته او مریضان د تکلیف سره مخامخ دي. د سیمې ډاکټران وایي که داروګانو ضرورت پوره نشو نو انساني المیه به راپیدا شي. بلخوا چارواکي وایي د هلیکاپټرو په ذریعه د سیمې هسپتالونو ته دوایانې د وررسولو کوششونه یې روان دي. په دې هکله تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
د کورمې ډاکټرانو اتحادی ویلي چې په سیمه کې دوایانې د نشتون له کبله انساني المیه د خپلېدلو یاره پیدا شوی. د پړچنار هسپتال ډاکټر سی شجاعت حسین مشال رډیو ته پر 15 جنوري ویلي د سیمې تګ راتګ لارې بند دي چې داسې ورته دوایانې راځي او نه مریضان له ضلع بهر د علاج لپاره نورو هسپتالونو ته منتقلولی شي. حسین وایي په سیمه کې ساړه موسم د راتلو سره بیماریانې زیاتې شوي، خو مخه یې د نستلو لپاره په هسپتالونو کې ورسره اکسیجن او دوایانې شته او نه له بازارونو ورته مدد ملاویږي. ډاکټر زیاتوي که څه هم د هوایي لارو په ذریعه دوایانې ولېږلې شوې، خو هغه د شپږو لکو آبادی ضرورت نه پوره کوي.
یوې هفته کې میډیسن نه راغلو نو مو به هینډز اپ شو. هاسپټل ته صحیح دی میډیسن رسی، خو هاسپټل میډیسن باندې ته دوره زیاته علاقه نشي ستلې. دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته د مو علاقه سړه دی، مو علاقه کې د سینیر ډیر زیات مریضان دي. دمه نو هغه کې څه خاص قسم سپرګانی کېږي تقریبا ون منت نه هغه سپرګانې شارټ دي نشته.
په کورما کې د صدې او پړچنار سرکاري هسپتالونه د ضلع غټ روغتونونه دي او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. په پړچنار هسپتال کې هر ورځ 2200 مریضان لیدل کېږي او همدغه رنګ د صدې په هسپتال کې د نومبر میاشت تر 3000 پورې د ایمرجنسی یا بیړني حالاتو ناروغانو علاج ترسره شوی. په سیمه کې له اکتوبر او لنی نیټې تر 15 جنوري پورې د پړچنار او صدې په سرکاري هسپتالونو کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه 350 ماشومان ژوند له لاسه ورکړی. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارډ سهولت شته، چېرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دي. د شاخ دولت خیلو یو ځای مشر لایک حسین مشال رډیو ته وایي د پړچنار په هسپتال کې یو شمیر مریضان داخل دي چې د بیمارو لپاره ورته متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال دوی لا پریشان سره مخامخ کړي.
میډیسن کې لاته او بل طرف ته هغه ماینس سړکې هغه آلته ایډمیټ دي. سالتا د لرګیو د بجلی او د ګیس کې لات راغلی دی او دینه لوا خوراک هغه ته یو شدید تکلیف دی. کلونه هغوی خوراک نشي وړای او دینه سوا پرچنار څوره هوټل دي هغه مکمل باندې. کوم مریضان څه وفات شي هغوی دپاره د فیول نشتوالي وجې نه هغوی ته ایمبولنس اویلیبل نه دي.
بلخوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د عما اړیکو یو چارواکی اتولہ مشال رډیو ته وایي دوی د هلیکاپټرو په ذریعه تر اوسه د 1.5 کروڑ روپو مالیت په زرګونو کیلوګرامه دوایانې د سیمې هسپتالونو ته فراهم کړي او زیاتوی تر سوچ لاري نوي کولو شوی دا سلسله به جاری ساتي.
موږ ابل ورځم تقریبا د 15 لاکو میډیسن لګیدې زنه چې ډونیټډ دي اغم لګلې ایمرجنسی دوايان نشته ډاکټران نشته اوس به یو ډاکټر بلم سدي تور ولېګو ټول به بي چوز چې کوم دي آی سی ز دی پاغې ټول کې میډیسن اویلیبل دي د ماشومان میډیسن اویلیبل دي د اپر او د لوور کرم چې کوم روټین په کال کې 2-3 ځله دي دوايان اخلي کوارټرلی کنه هغه پرچیز دوايان موږ اوس پرانچل وې هاوس تر وغوختي هغه به مرته موږ اوس په هلیکاپټر کې لګو په پای کې به د روټین د دوايان د مسلېم ختم شي.
په کورما کې پر 16 سپتمبر د شیاګانو سنیانو ترمن د یو بل پرزمکو مورچه جوړولو په خبره جګړه تر پریدلو هغلته ټوله تګ را تګ لاري تړل شوی. په سیمه کې هر ورځ کاروایانې بوتلو په ذریعه حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په ارضي بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کنوایی او بیا ورپسې پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال برید لاندې تراتلو پس هغه سلسله ودرېدله. پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا ونخلیدل چې تر نهو ورځو پورې هغه جګړې دوام موندلې وو چې پکې تر 250 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په کوهاټ کې 600 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوې، خو په مندریو کې د وتیزو قبیلې د خپل مطالبو په حق کې شروع احتجاج هغلته د ټل پړچنار سړک بیرته د خلاصېدلو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. په سیمه کې امن معاهده تر کېدلو پس حکومت تر 16 جنوري پورې 3000 لاسمنونو بار کنوایی بوتلې، خو په هغه کې د سیمې ډاکټرانو په خبره دوایانه او نور روغتیایي ضرورت ورته نه دی پوره کړی شوی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سل او لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماښام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغ دو کسانو د علاج مرکزونه وای په دې صبح کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وای د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو وخته کیږي. د یادو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشې جوړوي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر او نورو اړوند چارواکو په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې، خو په تېرو وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې هکله تفصیل د اسرار العالم مومند رپورټ کې اورو.
لونډی زه باندې سیلا نمبر سی عمر ګره د لاري مرګره نو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
دا خبر په خوا د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دي. ارسلان د دیارلسو کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړي. نوموړي د جنوري په 15مه مشاله ډوته وویل چې دوی په کلي کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچي لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راځنه چې راته نشې دې چې دا نور راته نشې اني دغه چې زه ورته اندري مو خو نږدې به راځنه پرې خودل بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مې دا نشې دې نشې زبې دې ما وی وی دې چې به راته زس پک پخ کړه په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشاله ډوته وویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشاله ډوته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره یې ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی ته زی او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کوم روان دي نن سبا چې کوم ځوانان روان دي او موږ دا غوونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وای چې موږ چې ده بس ته مرګري د لاسه مرګري د سکل جمعه سره شروع کړل د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د لپاره ځنی خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو وخت کېږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو هم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئین او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. خبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاہ او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړ کې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشې توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشالې ډوته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 200,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه دي د بلوچستان د کوونکو سیاسي ګوندونو او د تعلیم کارپوهانو په صوبه کې د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې په سیاسي حالو زلو د بندیز فیصله رد کړې او دا یو غیر جمهوري عمل ګرځولې ده. د بلوچستان حکومت د جنوري په 8مه د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په سیاسي حالو زلو بندیز لګولې ده. د زده کوونکو د زنو اتحادیو لخوا فیصله شوې چې د سیاسي ګوندونو په مرسته به د حکومت د دې پریکړې پر ضد احتجاجي تحریک پیلوی. په دې اکله نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو یو غونډه د جنوري په 14مه نیټه په کوټه کې شوې ده. په کوم کې چې د حکومت لخوا د صوبې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي حلو ځلو د بندیز غندنه شوې ده. دوی پریکړه کړې ده چې د جنوري په 28مه نیټه به د حکومت د دې فیصلې په ضد د بېلابېلو سیاسي جماعتو مشران په یوه خبري کانفرنس کې د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د خبره د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستیال تنظیم کوونکي یار محمد بریال د جنوري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې په یاده غونډه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن PSO ترڅنګ د پښتون سټوډنټ فیډریشن او بلوچستان د کوونکو د دوو ډلو مشرانو هم برخه اخیستې وه.
هغه دا د عدالت ذریعہ اخیستې ده. د عدالت له لورې دا جاری کړی دي چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست باندې په سیاسي تنظیمانو باندې پابندي وي. نو موږ دې غندنه کوو. د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر دوه تاریخ په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښتې دي چې په دې کې به سیاسي پاچاهان تنظیمونه پر دې باندې غږ کوي. بیا به له دې بعد آینده لا عمل ته کوو. د قانون له لارې چې د دې کم مخنیوی کېږي، قانون خواته هم ځو، احتجاج مظاهرو ته هم ځو. څنګه چې د حمیریت په سخت دور کې طلبه تنظیمانو د حمیریت خلاف راوتلي دي او دا شی چیلنج کړی دی، ان شاء الله دا ور به هم تنظیمونه د دې خلاف راوځي او سخترین اقدام به په مخه اخلي.
په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر راته وویل چې د صوبایي حکومت دا پریکړه د آئینی او بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
د دې سبب زیات په زور شور کې سیاست روان وي. موږ چې دا خبره د صوبایي حکومت نه منو، نه دا د منلو وړ خبره ده. په اصل کې د آئین خلاف کار دی. آئین بنیادی دستاویز دی د دې ملک چې هغه پارلیمان جوړ کړی دی او په متفقه رائے جوړ کړی دی. لوستونکي به خپل سیاست کوي او د دې سه به زیات شور زور سیاست کوو. دا زموږ بنیادی حق دی، دا زموږ آئینی حق دی، دا زموږ چې دی د قانوني حق دی.
او خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه چې د دې هیواد راتلونکي مشرتوب د وسنۍ زده کوونکو په لاس کې دی، نو ځکه د دوی لپاره سیاسي پوهنه ډیره مهمه ده.
د بلوچستان حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې د لوستونکو د ځوانانو په سیاست او په شوو د پابندۍ کومه فیصله ده؟ دا یو عامرانه، یو غیر جمهوري، یو فاشست اقدام دی. موږ د دې په سخته غندنه کوو او دا د ملکي عین او قانون او د عالمي قوانینو د بنیادی انساني حقوقو منافی عمل دا فیصله ګڼو. څه موجوده لږ تر حده پورې یو څه ازادي او لوستونکو ته حاصله وه، هغه باندې دوی پابندي لګوي او دوی یو داسې ټولنه دلته جوړوي شاکی به پر آوازونو باندې په شعور باندې به پابندي او دغه عامرانه نظام چې کوم دوی مسلط کړی دی یو نام نهاد جمهوریت په ذریعه باندې دې ته نور دوام ورکوي.
او د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم بړی چې بیا راته وویل چې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو اتحادیې په سیاست او جمهوري عمل کې برخه لري او د پاکستان آئین و هر کس ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي.
جنرال ضیا په دور کې دغه سټوډنټس یونین باندې د یو آرډیننس په نتیجه کې پابندي ولګېدله. تر اوسه پورې پابندي ده. د دې نقصان دا اوسه چې په ملک کې چې کوم پولرایزیشن دی پولیټیکل، هغه تاسو ویني لیډرشپ چې دی د بی سره نه راپورته کیږي او سیاسي پارټیانو کې چې کوم لیډرشپ دی هغه رقم مضبوط نه دی. نو دا یقینا ډېر تاوان دی په سټوډنټس باندې، په سیاست باندې، د ملک جمهور او په هغه ادارو باندې. دا صحیح فیصله نه ده. د دې باندې نظر ثانی ضرورت دی او په دې کې دی سټوډنټس یا پارټیانې فرق سي.
ځکه چې د دې خلک مخه د بلوچستان حکومت د جنوري په 8مه نیټه د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو بندیز لګولی وو. د حکومت له لوري په خبره سوي یو خبر پاڼې کې ویل شوي وو که په کومه اداره کې د زده کوونکو لخوا سیاسي عملیات وسو، نو د هغه تعلیمي ادارې د مشر په ضد به حکومت قانوني ګامونه پورته کوي. د خبر پاڼې له مخې چې صوبایي حکومت دا ګام د هغه وروسته پورته کړی دی، کله چې بلوچستان های کورټ د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز ولګاوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړي نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د سهار 10:30 شوې. د زنو مهمو خبرونو غټ ټکی درته وار بیا وایو. د اسرایل او حماس ترمنځ په غزا کې د اوربان د يرغمالیانو د خوشي کولو او د فلسطینی قیادیانو د آزادېدو موافقه شوې ده. دغه موافقه د امریکا، قطر او مصر په منځګړتوب شوې ده. او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی بیګا په دوحه کې خبریالانو ویلی دی چې دا اوربان با د اتوار لورځې عملی کیږي. د راز امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیګا ویل چې د اوربان له پیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ توند شي او يرغمالیان به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشومه پولیو یا ګوزان وهلې ده. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه ویلي چې د روغتیا ملي ادارې تایید کړی چې د ډېر اسماعیل خان په یو ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پولیو مخنیوي اداره همداراز وایي چې دغه جینۍ د وینې نمونې د تیر کال دسمبر په 1 لیبارټۍ ته استول شوې، نو ځکه دغه پیښه په تیر کال کې حسابېږي چې ورسره په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کیسونو ټول شمېر 2 ته لوړ شوی دی. او د پاکستان حکومت د پټرولو او ډیزلو بیې لوړې کړې دي. د مالیې وزارت پرون په ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ته په کتو د یو لیټر پټرولو نرخ څه کم 3.5 روپۍ زیاتوي، چې ورسره یې نوې بیه یا 2.5 روپۍ ته رسیدلې. او د یو لیټر ډیزل وبیا سه باندې 2.5 روپۍ ته رسیدلې، چې ورسره نوې نرخ 2.5 پیسې ته لوړ شوی دی. دا بیې چې کومې دي دا د نن یعنی د جنوري له 14 عملي شوې دي. او اوس هم اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث درته وړاندې کوو چې په کې په روان کال کې د پاکستان ممکنه اقتصادي وضعیت جاج اخیستل شوی دی. دا خبرونه تاسو ته زمونږ همکار عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تر رڼا لاندې کې موږ عبدالحی کاکر هرکلی کوم. کال را نوې سوي دي او د 2015 کال لومړی میاشت جنوري ل روانه ده. هم په دې مناسبت موږ د کال له فایل راځي د بحثونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې مو په پاکستان کې د 2014 کال د سیاست او امنیت په اړه بحثونه کړې دي. او نن یو وروستی پروګرام دی او ګورو چې په 2014 کال کې د پاکستان اقتصاد څنګه وو او په روان کال کې څنګه کېدای شي. میلمانه مو په اسلام آباد کې ډاکټر کریم خان او په کراچۍ کې وکیل رحمان دي. ډاکټر کریم خان د بونې روسیدونکو دی، له پېښور یونیورسيټي څخه په ماشیاتو کې ماستری او بیا په اټلي کې په اقتصادیاتو کې پی ایچ ډی کړی ده. او دا وخت په یو څېړنیز مرکز یا تھنک ټینک کې کار کوي چې نوم یې دی پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکانومکس کې دی. دی او وکیل رحمان بیا د مردان دی چې دا وخت په کراچۍ کې اوسېږي او له تیرو 40 کلونو راځي د خبريال په توګه اقتصادي چارې رپورټوي. هغه په سونو نیوز، 92 نیوز او ځینو رسپانو سره هم کار کړی دی. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، فایل ولې تاسو وکړو؟ که څه هم 2014 کال کې د پاکستان څخه کم معیشت یا اقتصادي حالت وو، هغه خو یو پوره کال دی، یو ډیر وخت بغواړي. که تاسو داسې مهم مهم ټکي کې راته ووایئ د پاکستان اقتصاد یا معیشت په 2014 کال کې څنګه وو؟
د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې که زه خبرې کوم، نو زه به درې شیزونه تاسو ته چې کوم نه په دې کې منشن کوم چې د ترقۍ څه شراوه او په دې کې چې کوم نه د قیمتونو څه شراوه او درېم چې کوم نه نو دا دی چې د راتلونکي مستقبل لپاره چې کوم نه نو فریم ورک څنګه نو ترقۍ شراوه په دې ملک کې چې کوم وا هغه 2.5% وا او قیمتونو چې کوم شرابه نو هغه مطلب دار چې په لوبۍ پیرا باندې د تیر شو دوه درو کارونه چې کوم دینو راکم شوه، کوم چې مطلب دی 12% شوه د پنځشتو د تیر شو پنځشتو د وښتو او پیسو نه چې کوم دینو 12% تراول او په مستقبل کې به چې کوم دینو سنگل ډیجټ تراش چې د 12% نو چې کوم دینو کم شي. دا د پاکستان د اکانومي چې کوم دینو د ترقېو د قیمتونو شرابه او دریم بیک گراؤنڈ دا دے کم چې ان غیر یقینی صورت حال او سیاسی نو پاغه باندې چې کوم نو لک کنټرول لاغه نو او کم چې اوس دی وخت کې تابا دو خبر وی چې حکومت نوی پروګرام اڑان پاکستان په نوم باندې کوم دن لانچ کړي چې دا غي مین ټارګټس پدا وی چې مطلب دار پاکستانی کانی می چې کوم دن و چې د ترکې اشاره چې کوم دن دا چې زیاته کړی شي.
یعنی ډاکټر صاحب کوم دا تاسو خبري خلاصه کو زبې وکیل رحمان صاحب تزما تاسو ته به سته اقتصاد پو یا معیشت دان د پاکستان د تیر کال چې کوم اقتصادي حالت وو هغه ستاسو لپاره د اطمینان وړ دی؟
نو اطمینان خود دی د وجو چې کوم مطلب درې تیر شو تاسو ته مو د کووډ نه پس چې کوم غیر یقیني صورت حال وو او د یوکرین کنفلیکټ نو هغه هوتات پتر چې حالات لګ نارمل شو نو داغي وجه زاغي اثرات په پاکستان اکانومي باندې مرالو او د پاکستان چې کوم سیاسي صورتحال او پاغي باندې چې کوم دنو سلیکټ ډیر کنټرول لاغې داغي وجه چې کوم دنو لکه اطمینان بخش وو اسپیشلی د مستقبل لپاره.
شمانو نه ډاکټر صاحب زبیم تاسو ترازم او کلامان صاحب تاسو څه نظر دی؟ تاسو مل شلو کلو د اقتصاد ګور یو لشلو کلو زموږ باندې نظر دی تیر کال چې ډاکټر صاحب څنګه وایي آیا ستاسو په خیال باندې هم دومره د اطمینان وړو کنه تاسو واسه پکې د ډیر څه کولو گنجائشو؟
دا سیدا چې د نمبر کې کوم وګورو چې بازار د ریش کې چې د پاکستان باندې د ډیفالت خطر و او دا صورتحال دا سوه چې پاکستان په دې نه پوي دو چې هغه د قرضو واپسې به څنګه صورتحال دغه کوي کوم بیرونی چې کوم قرض دې دا به څنګه واپس کوي بیا د کشانتي چې کوم پاکستان سره چې کوم درې مبادله ذخایر دي هغه تیز سره ورزيدو او د یو ډیفالت خطر و نو دوزر سدیدی سدینو دے ریاض سر خو چھے پدے کے شروع اور امبنے چھے دری میاشتے یا سرور میاشتے وے پاگے کے ام چھے دنو دا چیلنجز ام دکا شانتیو زکا چھے پمل کے یو سیاسی ریاض سر الیکشن کے دو سیاسی حالات کنو نو دا چیلنجز پدے امبنے کوارٹر کے ام دکا شان چلے دو خو بیادی نفس مونگا گورو چھے کلا الیکشن ہو شو اور بیاد آگے نفس ہم دا سیاسی انسرٹینٹی غیر یقینی صورتحال اور دعوے کو وجہ مجھے معاشی مسائل وہ اڑمبرے میاشت ہو گئے خو بیا رستو چکلا پاکستان چھ دینو آئی ایم ایف پروگرام تا تلن شروع کو آئی ایم ایف پروگرام تا لڑو او آئی ایم ایف پروگرام دا تلون پس چھ دینو بیا حالات چھ دینو آغا خکیدہ شروع شو او آغا سٹیبلیٹی چھ ورکا گئی اڑمبرے گام کی داو شو چې موږ د ډیفالت خطرې نه وته او بیا په دویم کې داو شو چې هغه سټیبلیټی ته چې دینو بیا داسې لړو چې زمونږه چې کوم ځای په واد لا ځخیر دی هغه مو سټیکم شو زمونږ کرنسی چې دینو هغه سټیبل شو بیا زمونږ چې دی چې دنیا سره کوم تجارت دی زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ سر دغه چې ورته وي هغه کور شو او هغه چې دینو په خساره ختم شو په سرپلس کې راغله دا هغه اوورال چې کوم میکرو اکانومی دغه ورته انډیکیټرز چې ورته وایي دا ټول زموږ چې دینو سټیبل شو نو دې بیا سره دا یو 24/2024 اند چې دینو هغه بیا په خو صورت یو مهمه
مننه وکیل رحمان صاحب زبیام راځم ډاکټر صاحب داس دواړو خبرو زاده شکاری چې مثال تاسو دواړو لپاره مقابلتن 2023 کال چې دی هغه اقتصادي لحاظ څخه د اطمینان وړو اوسې کزما ډاکټر صاحب له تاسو سوال دادی چې پدې کې لوی کمال د چا دی؟ یعنی حکومت خو اکثر هر حکومت وی کې اقتصاد غرت تم روان کړی وی مو ډیر خر روان کړی دی خو کومج داسې به طرف ورته وګورو آیا د شاباش شریف په مشرۍ چې کوم حکومت دی هغه کدا کریډیټ اخلي چې ما اقتصاد کې استحکام یا ثبات راوستي؟ نو دا خبره به سمه ده؟
خیر زه به دا خبره لګدا وم چې دا یو فیکټر نه وي یوازې د حکومت فیصلو باندې دا یقین نه ساتي کم چې تاسو ته مطلب دا رسنګ پتر چې ګلوبل چې کوم حالات
عالمی
هغه باندې چې کوم دینو لکه مطلب دا کنټرول لګ راغې او دویمه خبره دا وه چې تاسو لکه قلم چې حکومت بدلیږي یا حکومت مطلب دا الیکشن وي نو هغه وخت غیر یقیني صورتحال وي نو هغه غیر یقیني صورتحال هم حل شو او دویمه خبره دا ده چې د دې تر دې پورې چې کوم دنو حالات دغه دي ځکه چې د آی ایم ایف سره کوم دی نیګوسیشن کیږي د هغه مطابق دی یو آی ایم ایف ګایډډ بجټ ورکو او بلدار چې مطلب دار څنګه چې تاسو مخکې واوریدو چې دی په د کرنسی چې کوم سمګلینګ او پاغي باندې چې کوم دنو کنټرول وساتو او درې مدار چې مطلب دار کرنٹ اکاؤنٹ خو نه خو بیلنس اپ ٹریڈ کې چې کوم سرپلس نو مطلب دار چې دا شی زونه لکه د دې د پالیسو په کې چکندنو سلګ ډېر رول ضرور شته. نو مطلب دا چې دا کریډیټ پور تم ورکو چې مطلب دا چې کومه میکرو اکنامک سټیبیلیټی دا نو هغه کې د دې انټرونشن چکندنو مطلب دا چې دا په کې لاس شته.
خو بل ډاکټر صاحب دا ډېره مهمه نقطه تاسو زما سم پام ورته راوړلې چې تیر بجټ سي د پاکستان نو هغه باندې دا الزام او بیا حکومت هم نه لیوه چې دا آی ایم ایف پدې کې ډېر لوی برخه و چې دا یو قسم آی ایم ایف جوړ کړی و غوړه ته سفارښتنې کړې وي. نو پدې معنا کو کتل سي نو بیا خو د آی ایم ایف بجټ د پاکستان تر خپل بجټ خدای کڅنګا
دا سیدا لکه د آی ایم ایف کتو ګوري د آی ایم ایف چې کم کنډیشنلټیز دي یا شرایط تیغي په دوو شیزو باندې فوکس کوي. یو دا چې د پاکستان د بجټ پرایمری خساره چې کم نه چې دا کنټرول شي او دریمه خبره دا ده چې مطلب دا چې کما زمونږ ډومېسټک ریوینیو دا چې مطلب دا لري چې اغه دغه شر سي واشي. نو دا دوه خبرې خو د پاکستان د وخت ضرورت دی. مطلب دا لري چې د پاکستان کبه بیرونی قرضې دي او کبه اندرونی قرضې دي د لاغې د ختمولو هم دا دوه طریقې دي. یو بچ کم نه ته په پرایمری بجټ کې چې کوم خساره دا هغه به کم وي او دویمه خبره دا چې کوم د ډومېسټک د ریوینیو سورسز دي هغه به کم نه نو اې کې به اضافه کوي. نو دا خو د پاکستان لانګ ټرم ضرورت ته کتو ګوري نو دا بجټری خساره چې کومه ده دا لانګ ټرم کې سستیبل نه ده. مطلب دا چې پدې خو مونږ ټول پوه یو او آی ایم ایف چې کوم کنډیشنز وای نو دا مطلب دا چې دا مونږ یا مخ کې یا رستو دا منل دي او دا کول دي. مطلب دا ځکه بچ کم دینو زمونږ اکانومي په سلف سستینبل بیس باندې چې کم دینو لکه برابرۍ
مننه ډاکټر صاحب. زه به هم تاسو راځم او وکیل رحمان صاحب ډاکټر صاحب هم دا خبره کوي او کده 2023 پنځوشتم کال چې کوم بجټ وو حکومت تیر کال وړاندې کړی نو کاغه د آی ایم ایف له بجټ لراتو سره دومره د پاکستان اقتصاد مستحکم کېدای شي او ثبات پکې راتلای شي. نو بیا د پاکستان سیاستوالان یا د پاکستان خلک دا ولي آی ایم ایف دومره بدنامه کړی دی یا څومره ځین ویرز او کنه هم رښتیا دننه پکې نقصانونه بیا شته؟
دا سیدا چې ایم ایف چې د هغه پاکستان ته چې کوم اهداف ورکړي چې کوم ورته ټارګټس ورکړي هغه د پاکستان د معیشت د مضبوطۍ لپاره دی. هغه دې لپاره نه چې هغه د پاکستان معیشت کمزوري شي ځکه چې پاکستان معیشت مضبوطي نو هغه لپاره د هغه پروګرام پوره چې نه انحصار پدې دی چې د هغه پاغمل کې معاشي استحکام راشي. کدا آی ایم ایف پروگرام په نتیجه کې مې استحکام را نه لولو د دې په وجه باندې دا آی ایم ایف په کریډیبلټی دا غي په دغه باندې یو سوالیه نشان راځي. ځکه هغه پوره د ملک معیشت چې ده هغه ریویو کوي او په هغه کې چې دا بهتره کم کم کارونه کې دي شي هغه ټول چې دینو هغه مطابق هغه ملک سره نیګوسییشن کوي او په هغه مطابق په هغه مجبوره کوي چې تاسو په دې باندې تاسو عمل دا ټول شي دونه تاسو عملي کوي. نو پاکستان چې دی چکنګ دی پاکستان د آی ایم ایف پروګرام کې نو تاسو پوره تاسو ریکارډ وګورئ هغه وخت کې چې دینو پاکستان معیشت چې دینو هغه مستحکم کیږي هغه وخت کې چې دینو پاکستان کې بهتري راځي. کله چې دا آی ایم ایف پروګرام ختم شي دا غي نه پس بیا چې دینو دی دا هغه ٹریک نه لري شي دا غي په نتیجه کې بیا مسائل شروع شي. نو سوال دا دی چې زموږ خپل ادارې چې دینو هغه د معیشت د استحکام لپاره هغه کارونه ولې نه کوي کم چې په هغه آی ایم ایف پی پوهیږي ټوله دنیا پی پوهیږي چې زموږ د معیشت د استحکام لپاره دا شیزونه ضروري ده او دیم ورسره مني. بیا په هغه کې امریکولو کې چې دینو زموږ چې ملک چې دی زموږ حکمرانان زموږ سیاسي چې کم هغه مجبوریانې ورته وایي یا کمزوریانې دي د هغې په وجه باندې هغې په هغې کې هغه شانتي په هغې باندې عمل نه کوي د هغې په وجه باندې دا هر کال دوه کاله پس درې کاله پس چې دینو بیا ملک هغه ځورسي کم نه چې شروع شوي.
مننه وکیل رحمان صاحب. ډاکټر صاحب دلته زه یو اضافي نقطه که تاسو لنډ جواب د دې راکئ هغه دا کوم چې سیاست او معیشت دا له یو بل سره بالکل جوخت دي او تړلی دي او په یو بل داسې دننه شوي دي. کچېری یو طرف ته اقتصاد ښه کیږي له دې سره سیاست هم تړل دي خو کله چې نړیوال بانکونه ادارې لکه آی ایم ایف دا راځي نو بیا کله دا سوال هم کیږي چې اقتصاد یا پورونه یا قرضې خو ورکړی شي خو داغه ملک کاغه پاکستان هم وي داغه چې کوم سیاست دی هغه ګیروي شي یا ګرو شي یا پر هغه باندې کمپرومایز شي نو سیاسي واک او اختیار یا پولیټیکل سوورنټی څورتي هغه لاسه لاړه شي. نو آیا په دې اوس حالت کې دغه یو مشکل پاکستان سره مخامخ دی کنه د دوه جلا چیزونه دي؟
ګوره دوه شیزونه دا خبره تاسو خپل وکړه چې مطلب دا اکانومي او سیاست چې کوم دا یو بسر انټروین دي. نو په یو بل سره تړلي شیزونه دي. نو مطلب دا چې او سیاست ستا الگ چې کوم نه خود مختاری یا مطلب دا چې د انډیپندنس قیمت وی چې کله مطلب دا چې ستا اکانومي مضبوطه وي. نو لکه دا چې خو موږ نشو ویلی ځکه چې آی ایم ایف په پاکستان په سیاست کې ډایرکټ انټروینشن نه کوي. دا غي مین ټارګټ چې کوم دنوم دغه وی تاسو ته ما خبره چې وکړه
او کده پردې شاته روان وي، یعنی د پردې شاته روان وي
داغه ګوره سیاست چې کوم دنو لکه آی ایم ایف ته په سیاست کې انټروینشن نه کوي، مطلب دا چې ډومېسټک لکه دا هایلایټ کوي او بل دا غي مین ټارګټ تخ کړي تاسو ته ما میکرو اکنامک سټیبیلیټي. نو باقی
دا څه دي دا میکرو کلګ تشریح کی ساده ټکو کی
تو میکرو اکنامک سټیبیلیټي کی دا پنه چغی تاسو ته ما یو خبر باندې تاسو ته ما باسو چې میکرو اکنامک چې کوم خسارات در بجټ آغا ډریم دا پنه دو کنډیشنز دی نو یی خې دي کم چې دی بجلی په مت کې کم سرکولر ډیټ ته آغا به کنټین کوي او کوم
قرضې
او مت آغا کدو بجلی سرکولر ډیټ گردشی قرضه چې کوم دی بجلی نه پاور سیکټر او ډریم چې کوم دی نو کنډیشنز دا دی چې د سټیټ اون انټرپرایزز کم چې دا لکه پی آئی اے دے اسٹیل مل دے او مطلب دار چې دا شته نور کې سرکاري کارپوریشنز دی یا مطلب دار اداري د کم چې کاروبار کوي نو هغه وایي چې د دې چې کم بجټ دی دا مطلب دار چې سستینیبلټی تر اوستل دی یا پرایوټایز سکول دی یا د هغه اونرشپ سټرکچر کې داسې چینجز راوستل دي چې هغه په خپل سلف سستین
یعنی په تاوان کې نه وی روان دی ادارې
په تاوان کې نه وی روان. نو دا درې کنډیشنز دي د هغه د آی ایم ایف د دې د پاکستان سیاست سره تړاو نشته او مطلب دار چې سیاست سره موږ دا کوو دا زموږ ډومېسټک مسله ده.
مننه ډاکټر صاحب. وکیل رحمان صاحب بل سوال دا دی چې تاسو ډاکټر صاحب یو حد پورې خوشبین ښکاری عام خلق ژوند کې تاسو آیا د دغو اقتصاد مستحکم کېدو په عام ژوند کې د عام سړی پر ژوند څه شاوخوا وزګرځي پر هغه کې اثر راغی یعنی په هغه خاص اثر وکړي کنه؟
په دې کې داسې ده چې څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې میکرو اکنامیک یا چې غټ د ملک چې کوم معیشت چې کنه هغه کې سټیبلټی راغله. خو دې سره سره یو کار دا وشو چې په کم مایکرو لیول لکه د عام خلکو چې کم زندگی ده هغه په دوه زره څلېرش کې چې دی نو متاثره وه او اوس داسې ښکاري چې را روان کال یا مخکې ورځو کې به دا خرابوي. د هغې وجه دا ده چې ملک کې چې دی نو دې وخت کې چې معیشت هغه کم رفتار دی د ترقی رفتار دی یا چې معیشي کم سرګرمیانې دي هغه دې وخت کې سلو ډاون دي او دا سلو ډاون ساتل دا چې دی نو دا د پاکستان د معیشت چې دی نو دا مجبوري ده چې هغه دا تیزولی نشي. کدا تیز شوه نو د دې په نتیجه کې چې دینو چې دا کم سخواله راغلي دي دا دوباره خرابې دي شي. نو د دې مجبوری دا د دې په وجه باندې دی وخت کې خلکو ته چې اکثر عام خلک دا خبره کوي چې معیشت پاکستان مضبوط شو نو زموږ معیشت کو نه خنه شو. دا بالکل خلکو صحیح خبره ده چې دا خلکو ته هغه اثر نه دی راغلي او پاکستان کې چې دینو ډېر معاشي چې دینو چې کم سرګرمیانی دي زمونږه کنسټرکشن سایت دی زمونږه چې دینو دا نور چې مختلف لکه زمونږ شیزونه تیاریږي فیکټرو کې کارخانو کې په هغه کې چې دینو هغه شانتي تیزی نشته زمونږه په ریل اسټیټ کې نشته او په نورو شعبو کې چې دینو هغه شان سرویسز کې هغه شانتي نشته. نو د دې وجه دا ده چې زموږ اوور آل چې زموږ چې ملک کې چې کوم اکنامیک هغه اکټیویټیز هغه چې دی هغه سلو ډاون دی وکړي زموږ چې کوم جی ڈی پی گروتھ چې ورته وي یا چې دی هغه ډېر دی وکړي کم دی او بیا دا سیوا کول چې دی نو دا سیوا کول هم حکومت نشي ځکه که دا سیوا کوي نو د دې په نتیجه کې بیا هغه شان د ډالر سیوا کیږي هغه شان بیا زموږ امپورټ بیل سیوا کیږي او هغه بیا چې دی نو مخکې راځم چې دی نو شهباز شریف په وزیر اعظم او شهباز شریف چې په یو تقریب کې دا وې چې مونږه د دې په وجه باندې چې اسنه چې دا کم چې کم بوست دی دا چاته برس نشي د دې ختمو د دې د وجه نه چې دینو مونږه دا پالیسیانه مونږ کوشش کوو چې داسې پالیسیانه را نه وځو چې هغه په نتیجه کې دا راشي نو دا سم مجبوریا نه دي چې عام خلکو ته دا غي اثر نه راشي.
مننه وکیل رحمان صاحب. او ډاکټر صاحب تاسو خپل د بنیري خیبر پختونخوا دا علاقې چې دا غاسم په اقتصادي لحاظ باندې چې جنگ جګړه نه و هم ډېر سخت حالت تو پکې او اوس خدا جنگ جګړې او دا وسلوالي جګړې او دا ترګری په نامه باندې جګړې ډېر زیات و ځپل تاسو په خیال باندې تاسو آیا د پاکستان له مجموعي اقتصاد په تناظر کې د پښتنو د علاقو د قبایلي سیمو اقتصاد په بهتره کېدو بولی کنه هغه هم هغه سپاته دی لکه څنګه چې وو؟
خیر دا خبر لگا مطلب دار چڈیر زیاتا کمپلیکس دا سسنا خبر نہ را خو پتی خبر باندې د دې د مهمه خبر نشته چې مطلب دار چې ترسو پوری چې کم کنفلیکټ ته زمون په علاقه کې اسپیشل د پښتنو په علاقه کې آیا چې کم ورته دا ول شي امن قائمول چې تر اگې پوری ترسو پوری امن نیوی قائم شوه نو پتی خبر باندې زمون د ټولو اتفاق ته چې مطلب دا دی چې د پاکستان د اقتصادي ترقای چې کمی میوه دا یا چې کم داغه پل دی نو هغه زمونږ علاقو ته نشي راتلی نو زمونږ د علاقو د پاره چې کم د نور ټارګټ پلومبي پرست پانی دار چې امن قائم شي او دویمه خبره دا ده چې مطلب دا چې کومه پیداغه وکړو چې پاکستان تسنګ چې کم دن لکه سی پی کې چې کم انویسټمنټ راغله یا دغه راغله دی نو داغه شیر به الګ زمونږ علاقو ته راځي ترسو پورې چې کم دی نو چې کم انویسټران دي داغه د انویسټمنټ چکم دی نو سیکیورټی یا ګارنټی نوی ورکړی شي هغه موږ تر هغه وخته پورې نشو ورکول ترسو پورې چې زمونږ پالکو کې امن نوی نو امن راوستل چکم دی دا لومبه ضرورت دی دی وخت زمونږ د پښتنو د معاشي حالاتو خپلو لپاره
خدا چې راکسه چون کې دا امن خو داسې خبره ده چې خلک سیاسي پارټیانی او دا ټول وختنه کوي او دا کیسه ډیره اوږده ده کنه او ډیره پوګدیږي او داسې ښکاری نه د کارپانو په نظر کې چې دا کیسه به زر راغونډه شي په داسې حالاتو کې چې یو ځای کې کنفلیکټ کې شخړې جګړې خلک یعنی ستاسو په خپل تجربه یا مطالعه یا پوهه باندې څه کولای شي په دې حالت کې هم ځان ته داسې متبادلې لارې جوړې کړي چې کم از کم د ژوند د روانېدو یو څه گزاره روانه وي
داسې تاسو خپل د پښتنو د علاقې هغه ګوره چې کم دینه خلکو ځان ته مخکې نه جوړې کړي لکه مطلب دا چې ته ګوره پښتون زلمی چې کم دینو د الیمنټری سبق نه بعد دغه بدا سوچ کی چې یا به یورپ ته ځم یا به دوبه سعودي ته ځم خو لکه مطلب دا چې هغه ډیوریبل سولوشن نه لري هغه تاسو ته پته نه مطلب دا چې تر هغه وخته پورې هغه روزګار خو چې بار حالات خوي زمون د پښتنو چې کوم سستینبل حالات خکولو طریقه دا هغه دار چې موږ خپل علاقه کې انویسټمنټ وشي زمون د خپل علاقه چې کوم مدنیات دي چې هغه مطلب دا موږ مارکیټایز کو اگر مطلب در بیرونی دنیا سره مطلب در چغیبون تجارت کو یا مطلب در چ بیرونی انویسٹران راشی پای کی انویسٹمنٹ کی نو زمنگ آلات او روزگار پیدا شي زمنگ د پختنو چ کم سسٹینبل حالات خپل طریقه دم دقه یو دا باقی ریمیٹنسز یا د بار چ کم آمدن دے اخو هوائی آمدن دے تاسو پتر طلاق وخت پوری وی چ در کم پر روزگار دی نو رخ پل علاقی طریقې چ کم دنو امن او د امن نپات پد علاقې کی کاروبار لا ترقی ورکول او دا غینه علاوه چې کم دینو بیرونی انویسټران چې کم دینو هغه دی علاقه تر اوسه
خو ډاکټر هغه یا دا یو بل اصطلاح استعمالیږي کنه زه بیا ځم وکیل رحمان صاحب ته کته سولن جواب راکې دا زموږ تاسو په سیمه کې کم ځوانان دي کم خلک دي او شته دا انټرپرینورشپ چې کم دی کنه یا دا وړې وړې کاروبار او نوې نوې ایډیا کول د دې گنجائش زموږ تاسو په وطن کې شته که خلک په دې کارو کې لکه اوس مثال کله کله خلک چې دی هغه د اولیو اویل دا چې کوم زیتون دی د دې تیل بازی وړې وړې دغه ولګي واړه واړه کاروبارونه شروع کی کنه لکه اوس نن سبا دا د سبزیانو تازه میوه ټنلی شروع شوې دي داسې گنجائش شته چې خلک تر څو چې غټ انویسټمنټ راځي یا د امن امان خرابېږي تر هغه پورې دا برابر شي
مطلب دار چې هغه روزګار الګ کې دی شي تاسو ته ما خبره دا وکړه چې مطلب دار لکه ته دا وای چې لکه کاروبار خو الګ کېږي چې ته مطلب دار هغه شی خرڅول هم شي خرڅيږي به هغه الګ چې مطلب دار استاد بیرونی خلکو سره چې کومنه چې تعلق جوړ شي تاجرانو سره او مطلب دار چې هغه مستران راشي او هغه سره چې کومنه ته کاروبار شروع کړي ټیک دا ولېو انډستری مون جوړ کړه مطلب دار چې لکه ستاسو په مارکیټ کې پرچیزنګ پاور لکه د تروسا پورې چې په د پښتنو په علاقه کې چې کوم د غستو طاقت ته غسل ریمیټنسز دي او تاسو ته کوم ګورې نو ریمیټنسز چې کوم دنو مین چې کوم خرچي دي ناغه په دغه کې دي لکه خلک په کور جوړ کی نو زما خو دا دغه څه مطلب درځي تر څو ته اکانومي فارن انویسټرانو ته او بیرونی خلک نه دراغلي تاغه پورې چې کوم دنو لګدا سیلف سستینبل لیول په تنه شي راتلې
مانه نه ډاکټر صاحب او وکیل رحمان صاحب تاسو په خیال مونږ خو د 2023 کال جاج مو اخیستی تاسو دواړو او بیا ورسره په عام خلکو اثر بیا ډاکټر صاحب د پښتنو پر اقتصاد خبره وکړه ستاسو په خیال باندې 2015 کال به هم نور خوي تر 2023 د پاکستان د اقتصاد په والا باندې که تاسو څنګه ګورئ
روان کال چې دی بلکې روان اوس چې 2015 کال دی کې دوه درې شیزونه داسې دي چې د دې باندې نظر کتلو ضرورت دی چې په دې باندې نظر وساتلې شي نو د هغې په نتیجه کې به بیا د هغې پته لګي چې دا کال به څنګه تیریږي. په هغې کې یو انټرنیشنلي چې دی نو په امریکې کې دا ډونلډ ټرمپ چې دی نو دې کا دې میاشت کې چې دی نو هغه به حلف والی هغه نه پس چې دی نو په دنیا کې د سپالیسیانو چې دی نو هغې به تعین کېږي چې د امریکې او د چین څه تعلقات جوړېږي د هغې اثر به هم په پاکستان راځي. بیا د یو ایس ایران چې کوم ریلیشن دی د هغې به هم کتلې کېږي چې هغه څنګه جوړېږي نو د هغې اثر هم بیا په پاکستان راځي. او بیا د کشانتی چې دینو د افغانستان حالت زموږ مخامخ دی. بیا نور چې دینو د کشانتی کا ایم ایف پروگرام دی هغه په فروری کې چې دینو زموږ د هغه لومړنی ریویو وکیږي. او دا ایم ایف چې بهرحال هغه موږ سره چې دی پروگرام پاکستان ته ورکړی مو نو هغه کې حد پورې امریکې چې دینو په هغه کې یو سپورټ کړو د پاکستان ځکه ډېر شیزونو کې چې دینو پاکستان په هغه کرایټیریا نه پوره کېدو او خدا کے باوجود چې دینو امریکې د هغه سپورټ کړی وو او پروګرام مې راوښو نو دا اوورآل د پاکستان امریکې تعلقات او بیا د دې خطه کې چې کوم تعلقات دي دا به یو اهم ایونت وي. او د کشان ته بیا پاکستان کې چې دینو د تحریک انصاف چې کوم مشر د عمران خان هغه دی وکه جیل کې دی نو هغه چې با هم د کشان ته جیل کې هغه بار راوځي دا به وس حالاتي. بیا په ملک کې چې دینو د بدمنه چې کوم صورتحال دی هغه 1300 نه هغه سیمه شوې دی نو که هغه هم د کشان دی نو دا په وجه باندې غیر ملکي سرمایه کار چې دی نو هغه به راځي نه راځي. بیا فورن ریمیټنسز چې دی نو هغه زموږ اکانومي ته ډېر غټ سپورټ ورکړی دی چې کوم بار کوم خلک زموږ پاکستانیان کار کوي هغوی ریمیټنس چې کوم هغوی پیسې را لیږي نو هغه زموږ ډېر غټ سپورټ دی. نو په دې کې سوجه د دې کې اضافه کېږي نو د دې خاص سره به پروزي که سوجه نه په هغې کې کمی راځي نو هغې په وجه باندې چې دی نو زموږ ته د هغې
مننه وکیل رحمان صاحب. او ډاکټر صاحب تاسو 2015 کال څنګه وینئ؟
دا خبره مطلب در چې لګه په پازیټیو سنس کې دا سي اخلمه چې کتو ګوري نو آی ایم ایف چې کوم دی نو مطلب دار چې د پاکستان د حکومت چې کوم دغه دی هلی زلی دي نو هغه سره اګری کوي نو د دې مطلب دار چې انویسټرز کانفیډنس چې کوم دی نو یا پاکستان چې کوم مطلب دا د بهر ګلوبل ریلیشن شپ ته اسپیشلی کوم چې لونز دي دغه دی نغې مارکیټ ته مطلب دار چې پاکستان جوړ دی پاکستان ته مطلب دار چې پیسې ملاوي دي شي او مطلب دوی خبردار چې تاسو ته مو چې دی وخت کې حکومت وړاند پاکستان پروګرام دغه کو دغه 15 پیلرز باندې چې تاسو سوچو کې 15 واړه پیلرز دی وخت چې کوم دینو لکه دغه دی ایکسپورتس چې کوم دینو مطلب دا لري لکه د پاکستان ټریډ بیلنس چې کوم دینو تاسو واورئ چې په خساره کې چې کوم دینو کمیږي ات لیست نو ایکسپورتس هم چې کوم دینو هغه ته مارکیټ جوړ دی ځکه چې کرنسی سټیبل ده.
شوکیر رحمان صاحب په اخیری پوښتنه کوم هغه دا چې یعنی ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړي نو خو ډېر مثبت سوچ لري چې یاره دا دغه به ستاسو سره څومره اتفاق دی په دې
اړه؟ نو ګور پاکستان کې چې دلو چرتم چې تاسو وګورئ نو داسې مطمئن حالات چرتم نه دی راغلي. دا موږ دا وایو چې دا خراب حالاتو نه موږ سب گزارې حالاتو ته راشو او دا کاو څه پورې خدا سي شي دی پاکستان چې کله نه جوړ شوی نو اوسه پورې چې دلو موږ هم دغه شانته دے یو زگ زگ کی چلی گو لگ برا لگ کتا بیا لگ چھ دنو کرزون ملاو شی یو کال دو کال زمو خطیر شی بیا چھ دنو دا کرزون آگا ٹیم چھ آگا پروگرام ختم شی بیا آگا مخ کی کرزون سارا چھ دنو نور کرزون سیوا شی بھی بیا دا آگے واپس ہے نو دا ہو یو زگ زگ روان دی لگ کشا دے دیر وقت شو او موږ هم پدې نو اوس روان وخت کې چې د نو د دې حکومت چې د نو خپل پالیسیانو باندې انحصاري هر سیاسي حکومت چې هغه په هر څه باندې چې د معیشت په باره کې یو لونګ ټرم چې د نو پروګرام لانچ کړي چې هغه د کال دو کالو نه هغه د لس کالو د شل کالو او د چا دباو کې نه هغه په خپل قانون پاتې ګرو ریلیټیو بنیاد باندې دا په نتیجه کې سمې لیکل
شي. مننه وکیل رحمان صاحب. ډاکټر کریم خان صاحب تاسو په بحث کې د برخه اخیستلو ډیره مننه. ښه وخت او خدای پامان.
خوشاله
داو د مشال ترانا لاندې چې پکې مونږ له ډاکټر کریم خان او وکیل رحمان سره د پاکستان د 2024 کال د اقتصاد او پروان کال کې د اقتصاد څنګه کېدای شي جاج اخیستلې بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي په مخمشه.
مشال رډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.